درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. رویټرز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه افشا شي خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګه د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړې دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په غونډه کې وشوې نږدې سل تنه ووژل شول. یو شمیر ایرانی رسنیو خبر کړی چې دولستان افغانان هم په چاودنو کې وشل شوی دي. داعش د پنځشنبه په ورځ د دې بریدونو مسؤلیت واخیست او ویل چې د دوی دوه ځان مرګو دا چاودنې وکړي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورورسی شي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په مهال چې پکې یو نوې بیړۍ او سل توغندي نندارې ته وړاندې شول وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دښمن نوم یاد نه کړ خو د دوه ویشت هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په دوه شپېته توغندیو وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسله واله ډله چې ایران یې ملاتړی دی زیاتوي چې دا برید یې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د حماس جک پوړی چارواکی صالح الار وري د جنوري په دوهمه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه او ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د فلسطینیانو دا سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرس خبري آژانس خبریالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح ښار بمباری کړه او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. اسرائیلی ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پناه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل په شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې څلوېښت غدې د میرون په لور وویشتل شول. تر اوسه د دې ډزو له امله د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اوکراین د هوای ځواکونو قمندانان ول چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وسمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وبښته. میکولا اولیش چوک په ټلګرام کې لیکلي دي چې ټول هدفونه لګیدلی او روسیې په کریمیا کې د قمانډي یو بل مرکز له لاسه ورکړ. دا اډا په خپل واکه توګه نه ده تایید شوې. او د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام مهالویش اعلان کړ. دا لوبي بعد امریکا په متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون له لومړۍ تر نهه ویشتمې تر سره شي. افغانستان د دې جام په سی ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په درېمه له یوګاندا سره لري. ورپسې د جون په اوومه له نیوزیلند، د جون په دیارلسمه له پاپوا نیوګینی او د جون په ولسمه له ویست انډیز سره مخامخ شي. تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه څلور ویشت ساعته وړاندې کیږي. رویټرز وایي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګه کړي. د برید وشو ده چې داعش خپل بریدونه له افغانستان ایران ته هم غځولي. د چارو کتون کې وایي
زه فکر کوم چې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار ده.
له پاکستان راستنه شوي کډوال شکایت لري چې لا هم اوسکار دي.
ما په کراچی کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فلحا افغانستان کې کوم دنده چینل لرو.
د غزنی ګڼ کلیوال اوس خپل لبنیات په بازارونو کې پلوري.
دا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سو اتلا سو افغانۍ قیمت لري.
د کندوز او تخار اوسیدونکو وایي د حواله سړېدو سره د سونګ موادو بیل وړي شوی.
او توت لارګای دی د 500 روپۍ 550 روپۍ لارګای دی. چاوا یې قشل دی لارګای دی جګیګه کندوز کې. او زغال دی د شپې درې په
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د ایران په کرمان ښار کې خونړي بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړی دي. د اژانس ته سرچینو ویلي دا معلومات څرګند او دنه انکار ور دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې دا ډول څرګندونې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د واټن د رامنځته کېدو لپاره هلې هڅې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات سنا کاکړ باندې کوي.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو با خبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالاتو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي. یاد اژانس د جنوري په شپږمه نیټه د سرچینو په حواله لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبري اژانس په راپور کې دا هم راغلي چې دې سرچینو د خپل هویت نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. ومو غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده او د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوه چاودنو کې شاوخوا نوي کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې داعش په ایران کې د دغو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بی بی سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه ساقط مروی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه یو ترهګر ډل نه ده چې یوازې په افغانستان کې وجودلی، دا کېدای شي د نورو هیوادونو نه هم دوی عملیاتونه ترسره کړي. زه فکر کوم د دې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره چې دغه د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه د دغه ډلې پر ضد اقدام او کار دی.
د یادونې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د ننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
له پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوی افغان کډوال وایي له څه باندې 2 میاشتو راهیسې بے کار دي. یو شمېر راستانه شویو چې د لوړو زده کړو او بیلابیلو مسلکونو خاوندان دي، ازادي رادیو ته ویلي چې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله اندېښمن دي چې د خپلو کورنیو لګښتونه څنګه پوره کړي. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یوه خپور کړي راپور کې وویل په تورخم کې د کډوالو په پنډغالي کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمېر دوی چې په تیرو 2 میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي دي او پکې د لوړو زده کړو خاوندان او د بیلابیلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي، وایي د کورنیو مسؤلیت ورته غاړې دی خو تر اوسه بې کاره دي. عبدالقادر ادیبیار چې د راستنو شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشت شوی، وایي په اقتصاد کې لیسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې او افغانستان کې کوم دنده چینل رو نو د حکومت د چارواکو څخه هیڅ نه کوم چې هغه د ورشخصیات مناسب ادارو کې په دندو وګماري.
همیشه گل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي د دینیز د کړو تر څنګ یې موټر چلونه مسلک دی، خو تر دو میاشتو ډیر وخت وشو چې له پاکستان راغلی او بیکاره دی.
منګ راغلی دغه د دوه میاشتو نه وخته خبر نو ټک کارم له وسنه نه کړای دی اړی ته وزو دی اړی منستات دا وز لاسی ولاس کا سکوري ما ولا چې راغلی کوم مزدوري کړي جای په جای پراته بيد د از منګ د دینه کډوالو غو مخړل شي.
دا شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکو دی او له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو لړ دی هم له بیکاری شکایت کوي. عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل
کار نشته دی نو راغلی دی یو نیمه نشه مو شو مزګر د کار نشته پیدا کیږي او نشته دی دا تور هم کی سره کړي و هغه ډېر او شکر او پاګن دوه ورځې هغه د اوس ولادت یو شار کارډر کې مړو دی دی زه خو زمنګ نشته دی و دا غوته پراتی نو نه کار شته دی نه پیسې دارا کی نو سبا وکړو سره راځي کار مارو کی ځخې پیسې لري.
دا چې د طالبانو حکومت راستنودونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړي دي و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پندغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22 زره کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې د چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بیلابیلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تیره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یو این ایچ سی آر پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمیر 4,93,300 ته رسیږي. پر اپور کې راغلی تمه کیږي چې د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 140,000 بیا اسناد کډوال او 50,000 پی او آر لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. پر اپور کې وړاندې ویل شوی دی چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره یو این ایچ سی آر د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر جولای پورې 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
په راپور کې مو واوریدل چې له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال وایي له څه باندې دوه میاشتې راهیسې هیواد ته راستانه شوي دي خو کار او روزګار پیدا کړی نه دی. په غزنی کې په وروستیو دوه کلونو کې د سختې ګرانۍ، بیکاری او بېوزلۍ له امله ډېری خلکو د خپلو کورنیو تولیداتو او محصولاتو پلورلو ته مخه کړې ده. دوی د خپلو څارویو شیدې، مستې، پنیر، پیروی، قرت، کوچ، غوړي او یا د چرګو هګۍ په بازار کې پلوري. په دې اړه دا راپور واوري.
دا غزنی په غیب کلندر سیمه کې شاوخوا 50 کلنې درخانه د خپل خټین کور په یو څنډه کې تر دېش تانې زیات چرګي چرګان ساتلي. دا وایي له دغه دېر شو چرګو د ورځې له 14 تر 16 پورې هګۍ راټولوي او بیا یې په نږدې دوکاندارانو پلوري تر څو د خپلو یتیمو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ برابره کړي. درخانۍ د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی ده چې د تیرو جګړو له امله غزنی مرکز ته راکډه سوي او اوس دلته په یو کرایي کور کې اوسي. دا د خپل کونډتوب او بېوزله ژوند ځورونکي او ژړونکي کیسه کوي. ومو غوښتل چې له درخانۍ سره خبرې وکړو خو د کلتوري محدودیتونو له امله یې نه غوښتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې په دا وروستیو دوو کالو کې د سختې ګرانۍ، بیکاری او بېوزلۍ له امله ډیری خلکو کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته مخه کړې ده. دوی د خپلو څارویو شیدې، مستې، پنیر، پیروی، کورت، کوچ، غوړي او یا د چرګو هګۍ بازار ته د پلور په موخه راوړي. د دغه تولیداتو تر شا ډیری وخت د کورنیو د میرمنو هلې ځلې او زیار وي. خو د غزنی اوسیدونکو د خپلو څارویو د شیدو، مستو، پنیر، پیروي، قرتو، کوچو، غوړو او یا د چرګو د هګیو ترڅنګ ځینې نور توکي هم بازار ته راوړي. 15 کلن علمګل د غزنی مرکز اړوند لالی لالا مینې څخه د څارویو وړۍ راوړي چې خرڅې کړي او بیا د خپلې کورنۍ لپاره یو څه واخلي.
مالداری فرعی محصولات دی سیدا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سوا تل سوا افغانۍ قیمت لري. سیدا څخه ډیر کلی په لباسو کې دینه استفاده کیږي، پټوګان دینه جوړیږي گرم گرم، او دا سیدا دا سپینه وړی دا سیدا هم په مثلا قالین دینه جوړیږي، دې ته رنگ ورکول کیږي لکه په دې شکل باندې تار اول تو کې بیا دې ته رنگ ورکی بیا دې څخه څنګه کوي قالین جوړی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي چې دغه واړو واړو کورنۍ محصولات او تولیدات بازار ته وړاندې کوي د طالبانو حکومت څخه له دوی سره د مرستې او بازار موندنې غوښتنه کوي، خو څو ورځې وړاندې کورنۍ تولیداتو او محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه په غزنی کې د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون جوړ شوی و چې ډیری توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. د دغه نندارتون په څنډه کې په غزنی کې د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست سرپرست مولوی محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل موږ هڅه کوو چې له دوی سره هر اړخیزه مرسته وکړو. د ده په باور چې غزنی د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو له پلوه یو غنی او په ځان بسیا ولایت دی.
خبر کو سی غزنی ولایت محصولات سی دی څنګه دی حکم دی څنګه ستاس پجریان کې اصل الله الحمد د غزنی ولایت محصولات ډیر وروړه کچا ډیر با کیفیت ډیر عالی ترين دی، او یعنی بیلګې تقریبا ټول هیواد کې هتا په خارج کې ډیر کمی پیدا کی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری اوسیدونکي بې وزله سختو جګړو ځپلي او د دوو لاسو په خواري بوختي چې په اوسني وخت کې بازار ته د خپلو کورنیو تولیداتو او محصولاتو وړاندې کول پیل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسالې ته راګرځو، خو یو تل د جاپان په لور. په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر سلو واوښت، او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې سم نه دي ټینګ شوي. جزئیات احمد شي بروانې کوي.
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن 1300 ته ورسید. لتیرو شپږو ورځو راهیسې د جاپان په لویدیځ کې تر انبارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو د ژغورلو او موندلو لټه روانه ده. د 2.6 ریختر په کچه د زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان په لویدیځو سمندر خاړو کې د هوکوریکو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2000 کورونو برېښنا یې قطع کړه. د باران له امله د ژغورونکو هڅې له خنډ سره مخامخ شوې، او لا هم تر 1500 ډېر بې ځایه شوي مرستو ته سترګې په لار دي. د جاپان په وخت نن مازیګر 4 بجې د تایید شویو مړیو شمیر 1300 تنه اعلان شو. پرون دا شمیره 4 نیوی و. لا هم تر 200 ډیر کسان تری تم دي. دا په جاپان کې په تیرو نږدې 2 کلونو کې تر ټولو سخته زلزله و. د جاپان سرلیاسم فومیو کشیدا وروسته تر دې چې د تلفاتو شمیرې تر 100 واوښتې وویل چې زلزله اوښتو زیانونو ډیر خبرې. تر دې مخکې په 2014 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخت زلزله شوې وه چې د 2016 بیا کسانو ژوند یې اخیستی و. د جاپان سرتیاسم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغېدو چارې ګړندۍ کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیاتې شي او له زلزله ځپلو سره مرستې وشي. د جاپان دفاعي ځواکونه د خپلو ژغورونکو شمیر له 450,000 ته زیاتوي، خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخې ته یو لوی خنډ د زلزلې له امله ویجاړې شوې لارې دي. د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 14 تنه خوندي ځایونو ته لېږدولې دي. د لارو ماتېدو، د خټو ښویېدو او د ډبرو رغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګلوب اینډ میل کانډایي ورځپاڼې د هندي ژورنالیست روچی کومار یوه لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک یې د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره د طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده. د خغلی کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمی بدلون د اغیزو او د ګوندوی هیوادونو ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو لامل پر امنسته شو پیچلو ننګونو بحث کوي. هغه چې د لیکوال په باور د سیاسي بې ثباتی او د طالبانو د واکمنۍ لامل زیات شوی. لیکوال زیاتوي سره لدی چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو غازونو چې اقلیم ته زیان رسوي تولید کړي رقم وند لري، خو د اقلیم بدلون پرې سخت اغیز کړی دی او له سخت وچکالیو او سیلابونو سره مخ دی. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت نړیواله انزوا د دې سبب شوی چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د ځینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوی چې وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره باید غیر سیاسي چلند خپل شي او د طالبانو، مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بیلابیلو ښکېلو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې وسنۍ وضعیت د اقلیمي بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او له پولو اخوا د هواري اړتیا په ګوته کوي. له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز ویب پاڼې د پاکستان په لاهور کې د منیجمنت ساينس پانتون د سیاسي علومو د پونزي د یو استاد رسول بخش رئیس و مقاله خبره کړې ده. د دې مقاله سرلیک دی: هغه څه چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم درک کړي. لیکوال وایي هغه څه چې پاکستان په هیدو کې پاتې راغلې دادی چې د ټولو نظریو او لور افغانان هغوی که د هر ډول خپل منځوي شپهر اړخ کې وي، هیڅ کله دا نه مني چې پاکستان ورته وایي کوم څه د دوی لپاره خدي او له ځینو هیوادونو سره څه ډول اړیکې وپالي. له برتانی خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼه بیا د شاوخوا بیا افغان خزو پر هغه پرانیستي لیک ریپورت خپور کړی چې ملګرو ملتونو ته یې د طالبانو په مدرسو کې د انجونو د زده کړو په اړه استولې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په نوم په دې لیک کې افغان خزینه فعالانو ویلي طالبان د خلکو له دینی باورونو څخه د نظامی اهدافو لپاره کار اخلي. انډیپندنت د دې ریپورت په پای کې وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له عصري زده کړو منع شوي دي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو شمیر 1400 ته رسیدلی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو د پروسس خواندان وایي چې له بهره واردیدونکي شیدې د دوی کاروبار اغیز بدوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکه د کلن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راوارېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکا به وتړل سي.
لزینو بهرنوي هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری به کیفیت شیدې راوړیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړي دي، بلکې د روغتیايي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسول دي. کچیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې، پر پوډری شیدو باندې مالیه زیات سي یا بیخي دا بند سي، نو تازه شیدې بازار پیدا کی. او که چیرې دا چاره تر سره نسی، موږ په یقین سره وایلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداری ورځ تر بلې لپشول بیږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چاري د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې ورستوي کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ش بازار نه لري، ځکه پودری شیدو یې مخه ډب کړي ده.
زما نوم سید محمد دی، 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 کال یا 2 نیم کال کیږي چې دغه ملکو څنګه ته شیدې راو. مخکې خلاله د شیدو نرخ شو ولور وو، دا غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم مشته څه شي پاتېدله. وز لا سو مرکیږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم احمد ولی دی، ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو د نغوالرم د غواسه چې دل وشه د ملکو ته راوړم. مردی ما اسلامي امارات دغه غوښتنه لرو چې دغه پوري شي دی بندې کې. نو دغه مسلمانان کړه دا وای و غوالري در بدر چې ټوک ټوک چې ولاغه ته ګوري چې دی ولاکه هغه مصرف جوړي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا محل په دغه ولایت کې شپږ سوه نه څلوېښت د غواو فارمونه سته چې د کاله یو سلو څلوېښت زره میټریک شانه شیدې ورڅخه لاسته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهره د راورېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
زموږ د مالدارانو سره تیاروتکې په د مالدارانو سره په ټنډ ولسوالۍ کې مجلس درلودی. دغه فارمدارانو سره کم چې په ډیری تمانی سوي وي شیدې نه خرڅېدلې، نو پر یو منظم پلان باندې کار شروع دی. انشاءالله چې موږ به یو وکولای سو چې څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کړو، بازار د دوی شیدې په لوړ قیمت باندې ورته خرڅ کړو. موږ په دې پلان باندې اخته، انشاءالله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر پنځو ته رسیږي چې دوی لوی او درې کوچنۍ دي. په دغه فابریکو کې لشیدو، مستې، پنیر، چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې په بېوزله خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سون واخیستلی شي. نور حال په دې راپور کې
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بې روزګاره خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو وسیدونکي عبدالجبار ازادۍ روډي ته وویل
نه نه بادام نرخونه دي د 50 روپۍ دغه سي نرخونه دي، او توت لرګی دی د 50 روپۍ 50 روپۍ لرګی دی، چاوا یې قشر دی د لرګی د جګیږي کندز کې، او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مانگا دا غواړو چې لرګی باید ارزانه شي، او چې یو بل مسلمان ته 8 روپۍ ګرمه باید تیر شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي، څو بې روزګار او بې وزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده، هغه ازادۍ روډیو ته وویل
په خاطر چوب خریده نمدیم، چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستونز و ډک ژوند لرم، هر سهار خار ته په دې تمرازم چی گوا کې را ته کار پیدا شي. کوم ورځ چې 200-300 افغانۍ کار وکړم به خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې خلم. ژمی دی، خو د بیکاری او بیوسۍ له وجې د خپل کور د تودولو لپاره د سون توکي نشم اخستلی.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمی پر رسیدو سره د یو من لرګوی بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته لوړه شوې ده، او بې روزګار خلک د رانیولو توان نه لري.
بغلان دل د لرګي و احمد زم غریب سړی د لرګي ته مو وسه نه کیږي. زرن جاله ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکي. زما راغی دلته په دې ژمی کې ډیر خل دي چې زور نه رسیږي، زور نه رسیږي، او د خل دلته ریوانان دي سره باید خلک کومک د خپل دولت باید کومک ور سره وکي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی 50 کلن محمد رسول وای چې په ښار کې مزدوري کوي، هغه وای په سختۍ سره خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي او وسې نه رسیږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است، دغه په چوپ شکنه میکنم، ای خونه کموده زیات.
دلته د لرګي وخصتل لپاره راغلیم، خو د لرګي وو د سکرو نرخ لوړ شوه دی. زه خپل مزدوري کوم، په اونۍ کې که 2 ورځې کار پیدا کړم نور بیکاره یم. کوم ورځ چې کار پیدا نه کړم هسي ناهیله او پریشان کور ته ځم، بس ژوند روان دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمیر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروي کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي، او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروي کار اخلي، چې ځینې وخت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ګاز نیولو پیښې هم رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو لومړی مو را بولم د دې سات لنډو خبرونو ته. روټرز خبري اژانس د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه افشا شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګه د ایران په کرمان کې وروستي خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم پلین په غونډه کې وشوې، نږدې سل تنه وژل شوي دي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قومندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسی شي. حسین سلامینن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په محل چې پکې یو نوی بیړی او سلطوغندی دندارې ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره د هرې خوا په جګړه کې شکیل یو. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 28 توغندو وویشتې. د لبنان د شیوه دا وسلواله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي زیاتوي چې دا بریدې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. اسرائیل نن هم غزه بمباري کړه او ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د فلسطینیانو دا سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. او د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نوول چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکی په نوم د روسیې تر واکلاندې هوایي اډه وویشته.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هغو بسګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت غنیشیر ولسوالۍ امنیه قمانداني د نشیتو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لستانه نیولې دي په کوکنار کرلې وه.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولای.
پروش کال مو غنم کړلو، غنم مونږه ټو نه کړ، پوتونه ګرام ورسانه مله، نو ساس کال مو بیا دوه ځان ولې دي ځان ون دواړو وبو نه کړی، غنم مو سره پچې شو کړی خو نو پستا.
دا چې له موتاد خپلوانو سره د خپلوی پرې کول خپل پر موتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه مو لدینی عالم مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده.
معتادین ولو که معتاد وي که صحتمن وي، خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمي وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې بریالۍ که څه هم نشه نه کوي، خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
ځوانه ګما پوړی موړی نه لرې، ډوک ډوک یم، له زهار رئیسې مې دود نه دی وهلی.
رازا رازا خواته مې کینه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسیدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سخت کال د میزان په میاشت کې د یوه متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کری. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پر رسیدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګرو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کښت منه کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړي او اوس چې چا کوکنار کرلي هغوی نیول کېږي او زندان ته استول کېږي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول سوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشیط پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي کوکنار کرلي وه. برخه بیا د شلګام ولسوالۍ امنیت قمانداني د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولي دي چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یوه جلا جلا په خپلو ځمکو کوکنار کرلي وه. کوکنار له منځه وړل شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت ستر موکمه سږ کال د میزان په میاشت کې د متحد المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې ولس موضوعات لري او لومړی موضوع د خلکو لپاره جزات ځانګړې سوي چې کوکنار کوي. د دې متحد المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږ میاشتو لپاره زندانی کیږي او هغه څوک چې په نیم جریب مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نیم میاشتې زندانی کېدل دي او هغه څوک چې په یوه جریب یا تر یوه جریب ډېره مځکه کې کوکنار وکړي د یوه کال بند سزا ورکول کېږي. دا حکم د طالبانو د حکومت د ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډېری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کري او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي محمد شریف ظهیر د طالبانو له حکومت او مرستندوی بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي. خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو مرستې وکړي، کومکونه وکړي، په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نور صافو د اوبو کانالونه جوړ کړي، زراعتي درمل ورکړي، په دغه بخشو کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت د امنیت او تصفیه کمیسیون تازه راپور خپور کړی چې پروسه شکل د دوی امنیتي ځواکونو 1904 هکټار مځکې د کوکنارو د کښت څخه پاکې کړي او 8202 نفر یې د نشي موادو د تولید او قاچاق په تور نیولی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي.
نشا د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا نه خور دی زت پودر وشی یا دی مر پودر وشی
پلا په مړی کې نو په مور خو اس په خبر نه خم خم مرم
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترونو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار ونه کړي. جنوب بزګرانو ازادي رادیو ته ویلي چې پر وسخ کال د کوکنارو د کښت تر منه کول وروسته نور څه وکړل او په ډیر لګښت یې ساګانې وکیندلې. خدا چې د اوبو سطح ډیره ټیټوه دې ساګانو اوبه ونه کړي، له همدې امله یې سخت کال هیڅ هم نه دي کرلي. بزګران ادا کوي چې تر لومړني سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندوی ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړي خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلې او دوی ته نه دي رسیدلې. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ یو کلی دی. که څه هم د کښت وخت دی خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کرونده کې د کار پر ځای دلته پیتاوي ته پخې غځولي دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کښت وخت دی خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري. له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. لدې بسګرانو څخه یو هم خوانین دی د ازادي راډیو ته وویل چې پروسه کالی په خپلو ځمکو کې غنم کرلی و خو د اوبو د کموالي له امله یې حاصل ونه کړل.
پروش کال مو غنم کرلو غنم من ګټه ونه کړه کوتونه ګرام ورسره نیمله نو ساس کال مو بیا دوه څان ولیدې څان ون دواړ وبو ونه کړې نو وبو خو هم نس بالا دا غنم دا شم کرې غنم هم وسړې په چشو کرې خو نو بس ته څان انګر وچ سوي دی وبا هم نسته ما چې سو هم کومکونو خکړې دي هغه هم هغه مشران جیب ته چې مسکرانو ته خو نه ورکې بسګور ته خو نه ورکې.
د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالي اوسیدونکی موسی وایي د کوکنارو د کښت وخت لا نه و را رسېدلی چې طالبان د دوی کلي ته راغلل او دوی ته یې وویل چې سږ کال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سږ کال مو تاریخ نه دی کړلی نه هم اوبه لرو کښت خو شی مو هم نه دی کړی طالبانو خبر راکړی دی چې تاریخ مو کړی ستې مانا نوره کښه ورځې وکړي نور هم نور خواس نه کړي چې اوبه هم نشته تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نه دی راسره کړی خو بېخي د بلوچګو د تین سره مخامخ یو بس خورا ستړیا درته.
تر یو کال ډیر وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي خو دوی ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بعض ساحو کې زه خبرېږم تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي د اوسنۍ کښت چې کرل شوی دی دا که اوس واوري بیا بېرته خلک ووي که حتی تر کښت تر اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي مصارف پر کېږي نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیره سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي او خپلوي ورسره پرې کړي خو دیني عالمان د خپلوۍ او صله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتادو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوۍ پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دې ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري، هغو کسانو سره ښېګڼې وکړي او په هغو کسانو باندې رحم وکړي چې کوم د مور او پلار له آدرس نه دې ته قریب وي یا د مور او پلار له آدرس نه دې ته نسب ورسیږي، چې په رأس کې خپله مور او پلار دی، ترونه دي، ورونه دي، خویندې دي، ورارونه دي، وریرونه دي، خالګان دي، ماماګان دي، کاکاګان، دا ټول هغه کسان دي چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي. د
لحاظ دغو کسانو سره خیګنی کول، په دوی باندې ترحم کول، د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول، دا صله رحمی ده. او د صله رحمی ارزښت په اسلام کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شی او پو عمر که برکت واقع شی نو فلیصل رحمه دی صله رحمی و که، یعنی اخپل و اخپلوان و اغ و قریبان و سره چی دی مور و پلار لادرس ندیت قریب کهی دوی سره رابطه حسنه او دی ضرورت پو وقت که دوی سره مرسته او کمک و که.
په اسلامي ټولنه کې د صله رحمی ارزښت په کتو سره معتاد خپلوان څومره د صله رحمی مستحق دی؟
معتادین ولو که معتاد وی که صحتمند وی خوب په حیز دی او انسان د دی ور دی او د دی مستحق دی چې ورسره صله رحمی وشي، ځکه د معتاد گناه د شرک نه لوی نه ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما ته وای چې ته خپل مور سره صله رحمی وکه، ولو که هغه مور د مشرک هم وی خو ستا مور دی، ورسره باید صله رحمی وشي. لهذا معتادین سره لدی چې معتادین دی گناهی کړی دی پل ټولنه کې متاسفانه منفور دی مترود دی، خو بیا هم د صله رحمی وړ دی. او زه فکر کوم چې حتی د نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمی ته ډیر زیات ضرورت لري، او یو معتاد ډیر زیات د صله رحمی مستحق دی.
له خپلوانو سره د معتادینو د صله رحمی نه کول خپله پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومي ناوړه اغیز کوي؟
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري خو هغه سره که څوک صله رحمی نکوي، هغه سره خیګنی نکوي، د دې منفی اغیزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي، نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي، او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفی اغیزه لري، حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي، حتی دوی ته هم رواني ستونزې پیدا کیږي. لهذا معتادینو سره باید خیګنې وکو، معتادینو سره باید مرسته وکو، او د معتادینو لاس ونیسو، او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت آمد وکو، ښه صله رحمی وکو، ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمی ونکو نو کورنۍ هم ناامیده کیږي، کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي او تر تأثیر لاندې راځي، نو هیڅ کله د ښه پایله نه لري.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري. د صله رحمی نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتادین که ده چا همسایه وی او پو عین حال که قریب وی نو دو حق خپل همسایه بانده لری، یو داده چه ده گواندی توب حق ده او بل ده قرابت حق ده. ولو که اغا معتاد ده، ولو که اغا گناگار ده، بیا هم زمونگ همسایه ده، پو مونگ بانده حق لری چه وقتن فوقتن ده اغان احوال واخلو، ده ضرورت پو وقت ور سره مرسته وکو، مالی مرسته ور سره وکو، معنوی مرسته ور سره وکو، وقتن فوقتن اغا سره ناست پاسته ولرو او رو رو تشویقی کو دیتا چه دی ده اعتیاد نه لاس واخلی. حتی که ده یو انسان گاوندی کافر هم وی، بیا هم زمونگ همسایه ده، لغا کافر همسایه سره چه خیگنی پو اسلام که ارزخت لری نو لمعتاد همسایه سره چه مسلمان دی پو طریق اولا ده خیگنی او مرسته او رفت و آمد ضروری دی.
کوم کسان سی د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره صله رحمی پرې ایښی وي، په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلو خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي، د دې خپلوانو اقرباو دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرې نږدي. ولو که معتاد دی، دا شرم نه دی، دا عار نه دی چې مونږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم، یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم، یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم، دوی خو چې مرسته ور سره وکم بیا نور هم اعتیاد ته مخه کوي. نو د اسلام له نظره دغه شیانو ته باید توجه نکو، باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو، دوی همدغسې پرې نږدو، وختن فوختن د دوی څخه احوال پرسی وکو، دوی سره مرسته وکو او دوی سره قطع رابطه ونکو، ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي نو د دې منفي پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزی، نور هم دوی خپل ځانونه بیکس او یوازې احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مترودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو د معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او ورو ورو زمونږ خبره هم مني او ورو ورو دې خواته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب،
دغه دې راغلم. امر وکړئ صاحب،
یو کار در سپارم، کولای شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
زوانه گما پوڑه موڑه نه لاره، دوک دوک یم، لزهار رئیسی می دود نده واحله.
رازا رازا خواتا می کینا
دود جیبون اولا تاوا، دلی و غار خو بیا دوکو نی بوندی دوک مرا پکی پایداشی جدا خو مار مرامات کی.
زب اخیل نیم، که پوڑه را سره وی ترتاب می جار کردی وی.
زوانا ترا ترا بلا دخکاری، دروس همی زمان پا پراکی نیلی دلی.
ای زوانا ما پسی گرزا، تا دیر لویا کیسا دا، خوز زب دوم را ویم چه تازه ایل ایران را را ولیم، پا دی خار کی نابلا دیم، لمره ظلمی دی چه دی زای ترازم.
ولی دو دوان دو غرزلاو زایر ندی دار معلوم؟
نه ای حیرانا، چه خزایوی پا پینزه دقیقو که بمو پریمانا پوڑه پیدا کری، و دلتا پا یو گرد بسی رانده شو رانده.
اوز بسا گو زخو نور صبر نشم کواله.
ما تا خود دی زای ده ساکیان و زایون ندی معلوم، تا خود دلتا دیر وقت دیر کرده ده، تو مخ کشا اوزه در پسی.
نو زخو مالا که دوم را رو پیام لارم، تو لا ورځ په دکانونو وګرځیدم، ایله می لس افغانی پیدا کړی، بل ربی د رابورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس د می د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولاری پوډر را څخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته رابز راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم ترجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. پخیر آلی، پخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
ښه، دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې 15 کاله کې مې ستا سره نه و لیدلی؟
دی نه ویل، ایران راغلی دی. بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوډۍ راکه چې خمار یو خمار.
ښه، دا وایي چې څو دانې؟
15 دانې.
15 دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ خزانه دې پیدا کړی که څنګه؟
خزانه چیرې وه بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی. نور هغه د 500 روپو د پوډۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه، پیسې راکړه.
دا ګازه پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کېږي؟
1500.
دا نیم 1500 دا واخله ماما.
ها، دا واخله پوډۍ.
راځه دا ګازه، اوس خو د ځای ولید. خیین خانیکا چې در څخه غلط نشي، په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
د الله بنده، چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دیم داسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. Thank you.
وانشي لا سق صابانشي مستي تشيش زوانشي لا سق صابانشي.